سلامونه. احمد شبرم د ازادي راډیو د دیسات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د ازادي راډیو څلورشتمه کلیسه ده. د ازادي راډیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 13مه پیل شوې. ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ رسنۍ ده. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، ازادي د تیر په څیر د بی پرې او پر وخت معلوماتو خبرولو ته ژمنه ده. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدو مرستو د درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم ریش په یوه اعلامیه کې ویلي، دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کیږي چې یاد لایحه د سنا مجلس ته د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحه د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. په خواله ورته غوښتنې سره ډیموکراتانو مخالفت کړی. د پاکستان پوځ ادعا وکړه چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 140 مشکوک وسله وال وشلي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د عملیات استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبې په ورځ ترسره شول. په بیان کې ویل شوی چې په هرنایي کې د وسلوالو په یو پټنځای کې له سخت نشتې وروسته 10 کسان وژل شوی او په پنجګور ولسوالۍ کې 11 وسلوال وژل شوی. دا روښانه نه ده چې په دغه عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرشوب لاوشته ده کنه. د پاکستان پوځ دا هم نه دی ویلي چې وژل شوی کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنة الخوارج خطاب کړی. د پاکستان پوځ معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ پلتون غشتونکو لپاره د فتنة الخوارج اصطلاح کاروي. تروسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غشتونکو ډالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایراني چارواکو د کورنیو او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړو ایراني چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پات کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشیانه ظلم څخه ګټه پورته کوي زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شراغلاس نه وایي. امریکا دا اقدام لږ وروسته له هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګري سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې ماليزیا ته ماتې ورکړه. دا د آسیا د ملتونو په اتلولي لوبو کې د افغانستان دویمه بریا وه. په نننۍ لوبه کې افغانستان 0-0 ماليزیا له مخې لري کړه. له دې وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپل لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په اتلولي کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبې په ورځ د ایران په وړاندې ترسره کړي. او لنو لسکلنو د لژوم رکرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلې د ایرلند سیالي لوبډلې ته 314 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري فیصل خان شینوساده 113 پته منډې وکړې.
د ژوند رنگونه
ازادي راډیو څلور وشت کله نشو. د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت ماشام په 2:30 دقیقو ازادي راډیو خپل خبرونه په پښتو او دري ژبه د آزاد افغانستان د راډیو په نوم پیل کړی. احمد شبریم هرکلی مو کوم. د ازادي راډیو د ژوند رنگونه په خبرونه کې همدا مسأله لمیل منو سره چیړم چې د راډیو څه کړی څه باید وکړي. خو مخکې تر دې چې د بحث ته ورشو او درانه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، زما همکار سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د کلیزې په اړه دا راپور چمتو کړی.
نن د ازادي راډیو څلورشتمه کلیزه ده. څلورشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 13مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت ماښام په 9:30 په پښتو او دري ژبه پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان راډیو ده، د لوی او بخوندکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډېر مینه تاسو ته خره خلاصو يم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحا ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښپورزو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوان د افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کولې. په لومړنی ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبريالان درلودل چې وروسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استخدام کړل. آزادی رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته څیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینه ته خپل دفتر منتقل کړ. د آزادی رادیو څلورویشت کلن مزل ډیرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنی قرباني وګاللې. د آزادی رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د آزادی رادیو خبريال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12 نیټه لخکرګا کې پر موټر یې د نخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته له دې چې طالبان د 2001 کال اگست میاشت کې وخت استانه شول، کابل کې د آزادی رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. آزادی رادیو اوس مهال خپلو میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لارې د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري بے پلاوه او متوازنه خبرسونه د ازادي رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ ازادي رادیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکيو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د ازادي اروپا ازادي رادیو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ د دوه وشتو هوادونو خلکو ته په شپږ وشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیوي، تلویزیونی او انلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
له سلطان محمد سرور څخه په مننه بحث ته مخه کو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شغلی هغه کسان دي چې ګمان کوم په تیرو څلورشتو کلونو کې لاغه پایله هم لا سجر له سره همکاران ولا په مختلفو مواردو کې مو لد دوی نظریات خیس دي او تر اوریدونکو مرسولې دي. دوجل سه کلمړی لتا سو وورو د اسادیرو په ارتباط کې په لاندو یو خاطر را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه مخکې زه د رادیو کلیزا هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم. نو د آزادی رادیو خو زه فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې نه خاطرات لري، ورسره آشنایي لري، ورسره بلد دي. دا یو داسې رادیو وه چې متنوع پروګرامونه یې درلودل او تر ډېره پورې دا نفاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شوی و. نو د خلکو مینه ورسره وه او زما خاطرات هم ورنه جاتی.
یعنی کوم خاطره مو ذهن ته نه راځي سم له لاسه؟
ولې نه، دا په هغه وخت کې مګه یو مشکل دی، اوبو را پیښ شو، د برق او دا مسایل را پیښ شول. نو هغه اولینه مرکه چې ما وکړه دا د اوبو د مدیریت په هکله، هغه وخت کې د هیچا پام نه و دې خبرې ته، او دغه د افغانستان سیندونه مې توضیح کړل. البته دغه سیمینار په هغه ورځ ما د علوم اکاډمي کې را کړی و، بیا ستاسو یو خبرنګار بیا په هغه ماښام تیلیفون را وکړ. نو هغه ته مې چې وویلې چې دغه موږ شپږ ویشت سیندونه لرو په طول د کال کې، او دا که مدیریت چې موږ به د برق د لحاظه، د زراعت د لحاظه موږ په خپل ځان متکي شو. نو په هغه سبا باندې بیا دغه زموږ محصلینو دا پروګرام اوریدل اوریدلی ډیر خوشاله وو هغه حتی ویری چې دا خو موږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکولی شي بندونه به جوړ کړي او بوته به پام شي او به مدیریت کړي ولی به هم یاد موضوع محصلینو سره ځوانانو سره د خلکو سره دوام ورکړي نو دا نو یو ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطح مطرح شوله او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما آبروی ما او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسایل دا منځته کېږي رامخته کېږي ما ته هغه ورځې را یادېږي نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي او هغه ارمان ورورو که ټول سر ته ونه رسېږي اقله نور خلک هم په هغه باندې باس وکړي نو دا خو د خوشحالي خبره ده زه فکر کوم
مننه دجال صاحب اتمر صاحب که تاسو یو خاطره را سره شریکه کړئ یو خو زه درته وایم چې وخت به وخت مو زنګ درته وهلی ده او کېدشته چې یعنی مشپه نو وخت هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ را وښتي بیا سې کثرنګ
مننه شمر صاحب تاسو سلام بودا جناب د دیال صاحب ته او اوریدونکو ته دا کلیزا تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته تبلیغي او مبارکي وایم خدای دې تاسو نور موفق کړي چې خپل هیواد لپاره خپل ولس د روښانه کولو لپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوځي نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي لکه چې تاسو ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی می درلوده که می ندرلوده اطلا با تیلیفون که و باو چشای چیزا ما پا واس که و چشای بانده چیزا پیدم اغا ما شدی کول خو یو خاطر از ما دیر جالب ده پو ازادی رادیو که لکه چطاس اویلی مخ که یعنی منگا دی وزیر اکبر خان دی ستیدیو پو اخ که منظم تقریبا التتلو ځینې برنامه داسې وې چې په ژوندۍ توګه نشتېدلې او موږ باید هلته موجود وای نو هلته ډېر عجیبو غریب خاطرې درلودلې بیا هم همدغسې کله چې په شرطراک کې د راډیو ازادي هلته انتقال وکړو هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا ستډیو نه وایم و تقریبا یو میاشت یا زیات کله تیر شوی و د دې فعالیدونه نو زه چې هلته ورغلم تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم خو موږ ننوتلو ستډیو ته هلته څو ستډیوګانې دي یو ته چې ننوتلو دلته تلیفونونه هم غلي وو خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه اوس چې راوزه دروازه بنده ده قلف خراب شوی نو موږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو تلیفون هم نشته او غږل څوک نه اوري ستډیو ته سپېږي چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه هم غږ دننه نه راځي دغسې یو حالت کې بیا موږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې دلته بند پاتې وو ترڅو چې وکړم څوک په دې دالیز کې وو دې ته متوجه شو چې موږ دا دروازه ټکو بیا راغی هغه قلف خراب شوی البته بیا دروازه یې خلاصه کړه دا تقریبا زما دپاره جالب
او دې خبریال د ازادي راډیو مرکزي دفتر هم له دې نه دی خبر کړی تر ننه پورې چې دغه څه یو مشکل هم
په هغه وخت کې موږ د شیته په پام نه چې دا یا شکایت او یا چې خبریال موجود نو ما دا څه فکر نه کوم چې زه به لاړ شم دا شکایت وکړم احتمال د دې و چې خپل خبریال به دا خبره د ازادي راډیو مشرانو ته رسولي
دودیال صاحب د پتیرو شل پنځه ویشتو کلونو کې په افغانستان کې یو انتقاد چې پر رسنیو باندې شوه دی هغه دا دی چې کله ناکله د ډېرې ازادۍ په نوم باندې کورني مسایل مهم مسایل تر پښو یو ډول لاندې کړي دي یعنی هغه ازادۍ تر حد غزولې ده تر هغه حده چې اجازه ورته وي د ازادۍ رو په برخه کې تاسو دغه څه اوریدلې دي په دې دغومره کلونو کې
اول خو جناب اکبر صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم دا خاطر روان دي ډیر تاثیر وکړي و امریدل دې ازادي راډیو پروګرامونه خوشبختانه ډیر سنجیده او ډیر دقیق دوی هیڅ کله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه و فراموش کړي، بلکې دا په نظر کې نیولي وو. او علت دا و چې دغه راډیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډیر باخبره او ډیر تکړه کسان ورغلي وو. تاسو د صالح ساختی نوم واخیستی، سمی عباس نوم واخیستی، فریده انوری، نوشابه اشنا، جناب ظریف نظر، چه دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مگه نیره وو. دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو، په مطبوعاتو کې، په ژورنالیزم کې کار کړی وو، د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو، د ارزښونو نه خبر وو. نو ځکه په خپله جناب عزیز صاحب چې د یوې درنې کورنۍ کې روزل شوی یو، نو دا محترم کسانو دغه راډیو ډېر ښه پروګرامونه ډېر ښه پر مخ بیولی. البته دا په هیڅ صورت سره د هغو تلویزیونو، متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د راډیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو راپیدا شولې، البته هغو متاسفانه هغه ژورنالستان زیاتره دغه نوي هلکان و دغه نوي نجونې وې، هغوی باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلې چې د ازادي نه او د ازاد فضانې غلط استفاده وکړله او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده. اما ازادي راډیو کې داسې څه نه وو. د ازادي راډیو دغه یو پروګرام مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام دغه د ګوړی اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړل، حتی هغه کې مسایل ډېر سنجیده، آموزنده، د عبرت او د پند وړ مسایل وو. او نور خبري پروګرامونه او مرکې او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده، اما هغه تنها چې هغه د ټوکو او د خندا وو لکه د ګوړی اچار دا یې لا دومره سنجیده وو. نو زه شخصا کلاسیک کومه خبر د حکومت تبصره د کوم گزارش زما نه ده په یاد چې خدای نخواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول، د ژورنالیزم اخلاق نه وي رعایت شوي. نو دا یو خبر
نه ده. تو جلسه تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړه. نوشابه آشنا هغه خو له امریکا شخص سره کار کوي، د غوی خوره حسیبه جان شهید لمر سره همکار و دا وازونم د خواندو بیا سره یو شوی کنه سره ورته وی څوک چې کلاوري مننه تو دیال سب اتمر سب تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یو موضوع ته تیار هم نه وي، خلاصې جوړو سره به مو مرکه کوله. د څه مرکه مو په یادی شي سي په یو موضوع کې مو خبرې کړې او وروسته بیرته چې مرکه ختم شي ول ځان سره مو ویلې وی چې کاشکې مې دا مرکه نه وای کړې.
نه والا یقینم چې دغه څه خبره نه ده شوې، یعنی همیشه کله چې ما مرکه کړی او مرکه بیا ورېدلې په هغه باندې پښیمانه نه یم. او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړې وای. بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي او هغه دقیقه دغه ټول جزئیات سړی مطبوعات ته نشي ورکولی یا شریکولی نشي. نو بیا کله چې وروسته سړی مرکه اوري بیا خپل نقص باندې پوهېږي چې کوم ځای کې ما نه کومه خبره یېره شوې. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښیمانه وم، دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې یعنی ما په دې باندې هغه نه ده کړی چې زه په هغه باندې پښیماني ښکاره کړم. همیشه
مننه. دودیال صاحب د دې تر مرکې پورې کله ناکله خبریالان د خپلو مجبوریتونو په اساس په خبرونه کې ځای نه وي، یو بل موضوع راشي کنه، بیا نو طبیعي خبره ده چې مرکې را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلی وي او فکر مو کړی وي چې د خبریال خو ظلم کړی دی او یو مهمه برخه یې ترې لري کړې.
او چې خفه نشي. ما سره دا غدې نفوس شمیر دا یو پروګرام شروع شوی او فکر کوم څالو راته کالو سرشماري سرشمیرنه دا شروع شوی او په دې کې لا ما شروع کې اوس جنجال پیدا شو ولایتونه او بیا ولسوالۍ او دا او دا نو راډیو ما ته زنګ واه او دا و سرشماری کې ورا سره خبرې وکي. ما دا موضوع شروع کړه د دیموګرافي او د نفوسو تحلیل دا یو بحث ده. دا په اقتصاد فاکولته کې هم موږ تدریس کوو، زراعت فاکولته کې موږ تدریس کوو او دا یو مضمون و. دا کتاب هم ما تعریف کړی و. ما دا سرشماری هغه اصول شروع کړل چې دا څلور مرحلې لري، د پلان جوړولو مرحله د بیا پستکه هغه فورمې ویشل دیو، ترینینګ کول دیو، نقشه جوړول دیو، دا مسائل. نو دا خبره ډیره داسې کتابي شوله، تقریبا ما ته داسې ښکاره کېدله چې زه هغه څه چې ما د انګلیسي کتابونو نه ترجمه کړي وو، حتی هغه اصطلاحات مې چې استعمالول، زه فکر کوم چې ستاسو نطاق داسې فکر وکړ چې زه والا بیخي د سم فضا مې جوړه کړله. نو زما مرکه بیا کته کړله، بیا خپل یو دوه خبرې وکړې، بیا یې راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع یې بیا راته وویلې، او خو دا ځل یې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي، چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري. نو ما یو ټکان وخوړه چې اوهو یاره ړومبی، خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی و لکه سم. نو بیا مې په دغه ساده الفاظ وویلې چې سرشماري دا مانا چې موږ څو کسه یاستو، مثلا د کورنۍ پلار دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي، لورګانې دي، لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي، زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي، ټول څو کسان دي، څومره غلط کاریږي کور ته، څومره کوټې نقشه کېږي. دا نو دا مثال مې بیا وروسته نو هغه یو تېروتنه ما وکړله، او د نطاق د خیر دې ویسي چې زما خبره ډېر زر
غوڅېدا. خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب، البته دا زه او زما همکاران کله ناکله د کله ناکله وخت نه وي، ممکن یو مرکه ډیره په منډه باندې ایډیټ کو او یو برخه کم کو. مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصولو په اساس باندې کچیرته زه یو ساعته خبرونه مخته وړم، نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خبره کم د یو موضوع باندې. زموږ څو علتونه دي، ما سه ورته دقت کړی ده. یو خدا ده سه افغانان له لویه سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک وینا زده کړي، لکه په اروپایي هیوادونو کې، لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ورزده کوي چې ته خبرې څرنګه وکړي. موږ په لوینه کې مثلا دا غواړو سه خبرې زده کړو. یو خدا خبره ده، او بل شاید د ژبې خبره هم وي. زموږ په ژبو کې فصاحت که چیرته ورته ووایم ډیر زیات نه دی کنه. یو نیم وخت البته له تاسو دوه درنونه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو داسې راته وایي، مثلا په دې ژوندیو خپرونو کې چې زه کله یم له یو چا یوه پوښتنه وکړم، هغه ووایي چې ته دغه سوال پرېږده، زه به یو ورې هغه مخکنۍ موضوع ته وضاحت ورکړم. دا نو ډېره سخته تمامېږي اوس محترمو استادانو، نږدې له خاطره سي دغه ژورنالیزم داسې لکه یو زنځیر، هلته سي یو نوی سوال څوک کوي، غواړي چې له دې کړۍ سره هغه بله کړۍ یو ځای کړي. نو داسې په دې کې یو پخوانۍ موضوع را داخله سي، بیا ستونزمنه شي، بیا ممکن فکر په بله خوا لاړ شي، او د میلمه خبرې زر څو قطه کې چې دا هم بیا په خپل یو جنجال دی. خو خیر،
بالکل دا پروګرام وخت هم ډیر مهم
دا هم ده. او البته په دې کې هم شک نشته چې خبریالان په خپل هم د لپاره نه چې ځان ته برات ورکي، د مرکې د خبرو لنډول په خپل یو کمال دی چې باید هغه مهم چترې کنډونه کې باسه به دوام ورکو. خصوص د کابل پانتون د پخوانی رئیس حمید الله فاروقی څرګندونه لرو چې د ازادي رادیو د کلیزه په ارتباط له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. شغل فاروقی له 2014 تر 2020 کلونو پورې د کابل پانتون رئیس وو، او نورې مهمې دندې په افغانستان کې تر سره کړې دي.
د نوې خو بخون خو خدای په نامه اجازه راکړئ هم خپل وار سره د دغه بایزته رادیو او د خبرسون کې یو آژانس وایس چې څلر وستمه کلیزه منزل کیږي د دوی د هغه کړونو او د دوی هغه تلاشو چې په څلور لسو کلو کې د خپل رسانی حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلود د دوی نه قدردانی وکم او خپل سمیمانه تبریکات ټولو هغو کارکوونکو ته او هغه کسانو ته چې په دې راستا کې زحمتونه ایستلي او ټولو ته ورسوم. زه خپله واقعا افتخار کوم چې د دغه رسنۍ د عزیزانو او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب په دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې رادیو له تریبیون ما استفاده کړی او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي چې اوس له دې فرصت نه په استفادې سره د دوی نه مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او هغه چالشونه چې دغه رسنۍ دپاره د اخرو کې د امریکای د حکومت د پالیسی د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمل شوی هغه ضرر شي او یو ځل بیا د رسنۍ ته چانس ورکول شي چې هغه خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنۍ او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي. مخکې احصایې ښودلې وې چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د امواجو نه د دنیا د مسایل او د افغانستان د مسایل نه دوی دقیق او موثق خبري اوریدي. نو اوس یو ځل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمل شوي په دوی باندې. زه جدا متاسف یم او هیله مند یم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه ژر رفع شي. دغه رسنۍ نه زه خپله مختلف او ډېر په زړه پورې خاطرې لرم، خو یو خاطره دا ده چې په اولو کلو د راډیو د فعالیت د اواز په هغه کې په کلو کې زه خارج کې وم او له ما نه دعوت وشو چې د یو آزاد خبرنگار په اصلي چرنګ پاري وکم، مګر متاسفانه هلته د ما د خپل شخصي مشکلاتو او تعهدات چې ما له کابل پوهنتون سره کړي وو چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس، نو په هغې خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانېده چې د خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم. په هر حالت یو ځل بیا اوس د شرایطو نه او د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د دې امتنان مراتب یو ځل بیا هغه کمې راکم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ماته بلنه راکړ شوی وه. او پس له هغه هم په دې جریان د څلور ویشتو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه غمواج د ما د آواز او د ما د پیام او د ما د نظریاتو د خپرولو لپاره همیشه ماته فرصت راکړ شوی او زه دعوت کړی یم چې خپل نظریات او خپل هیله مندۍ او ارزومندۍ او بالاخره خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی له خپل عزیزانو سره خپل وطندارانو سره خپل علاقمندانو سره شریکم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او د دغه رسنۍ د نورو موافقتو لپاره د خدای تعالی نه استدعا کوم چې همیشه دې مغسې موافقه او سلوړې وسی. او مننه. السلام علیکم.
لا استاد فرخي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ساجد رډو سره شریک کړی دی. ساجد رډو څلور مشت کلن شو د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه خبرونه کې د پانتون دوه استادانو بشیر دودیال او ساقط مرتبه لنور کړی دی. بیرته کدی بحث په دې باور برخه کې راشو. دودیال سپ کتا سو د ازادي رادیو ته وګوري څو وړاندیز پورته کوي چې څه کار باید دا رادیو وکړي او یا یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه ډیر خیر رسیدلی وای.
تیر وخت کې خو چې څه کارونه کړی دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنې ورته ناست، ځکه یو خو چې وخت ځای کې د مجبور هغه ته به ګوري نو بیا په قلم او کتاب هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه هم داسې بې خونده غوندي وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله زما دوه درې زوی کې عکس کې هم راغلی په دغه میز کې به یخې وبې او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله نو خلکو ډېر استفاده کوله خو هغه وخت کې په لنډو څپو او منځنیو څپو نشرېدله اوس متاسفانه په افغانستان کې دغه دوه څپو دا نه نشریږي او دا یو محدودیت شنو حال دا چې د خلکو علاقهمندي هماغومره ده دې راډیو سره ډېر خلک بلد شوي وو عادت شوي وو هر سړي دغه هر پروګرام جدا جدا پېژندلی وو مثلا د ازادۍ په څپو کې پروګرام کومه ورځ څو بجې نشریږي یا مثلا دغه د ورک شوي خپلوان دا څه وخت کېږي دا ادبي پروګرامونه مثلا په خپله ازادي مجله دا مجله ازادي په دری او په پښتو د ازادي مجله دا یو ډېر ښایسته پروګرام وو نو خلکو دا ټول پروګرامونه ساده د ساعتونو سره د ورځې دا بیخي په ذهن کې وو متاسفانه دغه څلورو کارونو کې چې دغه چې د راډیو دا تصمیم ونیو وو چې دغه منځنۍ څپې او لنډې څپې دا قطع کړلې وو دغه نورو پلاتفورمونو کې اوس نشرات لري دغه باندې ټول خلک بلد نه دي او ټول ورته لاسرسی نه لري که تاسو وکولی شئ لطفا دا بېرته داسې ساده یې کوي او همدغه منځنۍ او لنډو څپو باندې خپل پروګرامونه عیار کړي دا به یو لوی خدمت وي خلکو ته
مننه دودیال صاحب اتمر صاحب ستاسو په باور دغه راډیو که چېرته د تېرې زمانې ته ورشو او شرایط هم په افغانستان کې بدل شوي دي څه وړاندیز به هم درلود یعنې مثلا ازادي راډیو شل کاله مخکې څه شی باید زیات کړی وای چې خلکو ته خیر څه ډېر رسېدلی وای
ګوري اول خو هر رسنۍ په دې باندې باید فکر وکړي چې د دې لوستونکي اورېدونکي کتونکي څوک دي تر څو پورې چې د دغه خپلو ویورانو په اصطلاح ذوق او د دوی علاقهمندي معلوم نه کړي نو هغه نشرات زه فکر کوم چې هغومره د خلکو د پام وړ نه ګرځي لیکن یو خبره چې د ازادي راډیو په برخه کې شته د اول نه تر د ننه پورې دا دی چې دا هر چاته په مختلفو شکلونو باندې خپل معلومات ورکوي مثلا که تاسو د تجارت په برخه کې وګورئ که تاسو د تحصیل په برخه کې وګورئ که تاسو سیاسي تحلیلونه وګورئ یا مثلا نور اجتماعي د ورځې حتی د موسیقي په برخه کې هم یو وینډوز په اصطلاح دوی خلاص کړی چې خلکو سره دوی په تماس کې شي او د خلکو د دلچسپی او علاقهمندي سبب وګرځي زه فکر کوم دا ډېر ښه خبره ده اوس یعنی د ازادي راډیو ټول پروګرامونه داسې نه دي چې یو مشخص قشر دپاره تیار شوی وو هغه ته صرف هغه دپاره یا سیاسي تحلیلونه وکړي نه دا ډېر په ښه منظمه توګه په مختلفو مراحل باندې په مختلفو توقعو باندې تقسیم شوی د هر چا د خوښې هغه دی په اوله کې لکه چې دودیال صاحب وویل په اوله کې خو دا ډېر په دې ښه وو چې دغه لاسرسی دې ته ډېر اسانه وو یعنی د یو عادي راډیو په وسیله هم تاسو کولی شو چې د افغانستان په هر کلي په هر ګوټ په هر ولسوالي ولایت کې ازادي راډیو ته تاسو لاسرسی ولرئ حتی په هغه وخت کې مثلا تاسو د افغانستان نه بهر هندوستان کې پاکستان کې مثلا ترکیه کې اروپا کې په دغه لنډه څپو موږ اورېده او دا ډېر ښه یو امکان و چې خلکو ته مؤثر چې دوی په هر ځای کې چې د ازادي راډیو سره دوی وصلي او زه خپله خو زما بیخي څلوري ساعته تقریبا یو خو د خوب وخت هغه نه یادم یعنی دغه هر وخت کې ما خبر د ازادي راډیو ځینې اورېدلی یو خو دا خبر به ډېر تازه و ځکه دوی دغه امکانات درلودل چې د نورو اجنسیو نه په هغه وخت باندې دوی خبر واخلي او خبر نشر کړي بل دغه تفسیري هم همدغسې دغه کسان د خوانه کېدل چې هغوی تقریبا مسلکي و متخصص کسان به نو دا ډیر امکان د دې ډیر زیات چې خلکو د رادیو ته لاسرسی درلودلی. اوس لکه چې دوی دیال سره ویلي، اوس مشکل تر یو حده پورې دا دی چې په افغانستان کې دغه ټول کسان انټرنټ ته لاسرسی نه لري، یا مثلا د هغه په استعمال په استفادې باندې نه پوهېږي، یا اقتصادي وضع په افغانستان کې دومره قوي نه دی چې هر څوک دې دومره پیسې ولري چې هغه خپل موبایل ته انټرنټ واچوي. نو که ممکن وي دا، نو دا به ډېر ښه خبرې وي چې د یو لارې نه داسې زمینه وسایي چې دا خپرونې اول خو د ټول افغانستان دپاره سراسري شي او په راډیو شي، ځکه راډیو کې دا ډېر آسانه دی لاسرسي خلکو ته چې دوی شي کولی دغه خپل مشکل. اوس تاسې وګورئ مثلا په ازادي راډیو کې ډېر ښه ښه پروګرامونه، یو د هغه جملې نه دا و چې د ورک شو عزیزانو پیغامونه مې دا مونږ هغه وخت کې اورېدل، او د دغه پروګرام په وسیله ډېر کسانو خپل ورک شوي عزیزان بېرته پیدا کړل. تاسو وګورئ چې دا څومره یو غنیمت، څومره یو لوی کار چې ازادي راډیو په دغه برخه کې ترسره کړه. نو یو خو زما امید دا دی چې ازادي راډیو بېرته خپل پخوانی امکانات ترلاسه کړي لکه چې دوی دیا سه ویلې، او بل دا چې صحیح دی په ازادي راډیو کې به یعنې ځینې پروګرامونه نظر په وخت سره، نظر په شرایطو سره کمیږي زیاتیږي. دا ښه خبره ده، او تقریبا هر رسنۍ کې همدغه پالیسي سره کتلی شي.
مننه اتمر صاحب. یو شی سي په مجموع کې، البته د دې لپاره زه نه مقایسه کوم او پرتله کوم چې ازادي راډیو او کنور رسنۍ، هر رسنۍ چې نشیات لري خامخا تر خلکو پورې یو څه رسوي چې دا ګټه کوي ولسته. یو شی چې د افغانستان په دې تیرو 15 کلونو کې تقریبا په رسنیو کې تر ډیره حد کم و، هغه دا چې یو مشکل به یاد کو، خو په دې یو خبرونه دی، خو بیل شاید له خبرونو پرته د راپورونو په برخه کې یو مشکل به یاد کو، بیا به دې مشکل حل لار نه یادوله. د څنګه د دنیا سپټ اسلام سره هم نظر یې اسی چې پرسنوی کې دغه شی ډیر مهمه ده.
بالکل بالکل، رسنۍ نه یوازې دا چې خبری مسائل وړاندې کوي، ذوقي مطالب وړاندې کوي، اعلانونه دا ولري، بلکې معلوماتي اړخ لا مهمه ده، خصوصا د افغانستان په شان ټولنه چې متاسفانه موږ لا هم ډېر وروسته پاتې یاستو. د خلکو معلومات ډېر کم دي، حتی په دغه عادي ساده مسایلو کې د خلکو معلومات کم دي. د ازادي راډیو یو لوی خدمت دا و چې ډېره برخه معلوماتي مسائل خلکو ته اوروله، حتی دغه بعض معلوماتي مسایل یا د بعضو ستونزو د حل لارې به یې چې ښودلې، زمونږ باسواد خلکو ته به لا ډېرې دلچسپه وي، شخصا ما ته به لا ډېرې دلچسپي عوامو زنده وي، عوامو ته خلاصه کوي. زه فکر کوم دا چې عوامو زیاتره علاقه ښودل ازادي راډیو سره په همدې خاطر، بیا به نو یو بل ته ویلي چې دا ازادي راډیو خو دغسې وویلې، د ازادي راډیو والا دغسې وویلې، نو دغه ارسی هم ډېر شو. یعنی دغه توازن تاسو ساتلی و، د تفریحي او ذوقي پروګرامونو تر څنګ خبري برنامې ستاسو، او د خبري تر څنګ بیا معلوماتي مسایل، دا مو ښه توازن برابر کړی و. او اهمیت یې په افغانستان کې همدا ده چې دا معلوماتي برخه د خلکو لپاره ډېره زده.
مننه. همدغه د معلوماتي برخه کې داسې نه و چې دا تنها د راډیو خبریالانو له نورو سره معلومات شریکول، د راډیو سما دغه کلونو کلونو د تجربه په اساس باندې زه د نتیجې تر رسیدلم چې راډیو د خبريال او د خلکو ترمن، د خلکو د خبريال ترمن، د خبريال د تحلیلګرانو ترمن، او د ټولو ترمن د معلوماتو تبادله ده. په ډیرو مواردو کې چې دوډیال سبلتا سره، اتمر سبلتا سره، او لنورو دوستانو او استادانو سره چې راډیو کې خبري کړې دي، ډیر څه د خبريال په صفت باندې خبريالان هم زده کوي. او ما ته خپل شخصا دا شخصي تجربه زلاته سره شریکم، ما ته هغه پر معلومات شین چې ما تر لاسه کړی پر اړو کې ډیر خوند راکړی. یو مثال به تاسو ته درکم. یو وخت په افغانستان کې زلزلہ شوی و، یو ډاکټر سره ما خبرې کولې، یغه ته ویل چې دا زلزلہ شوی د څوک، خلق باید څو کړی و هغه کسان چې چیغي وهي هغه باید څو کو نشخوري مات سپکان خورز دې څوی وای هغه کسان باید وښ خوري چې سره تر خاورو لاندې ځکه د څوک چې خوي د خوشوندای دی ما د خوګوره دا مې وسم د خبره په زين کشته بل څه ویل وای کزاړه کسان مرستې ته ضرورت لري او په خاورو کې وي اولین کار چې خلق د شغورن لپاره کوي باید دا وي چې خلی ته لاس ور واچوي د مصنوعي غاښونو راوباسي چې د پښتون کې بند نشي ملګر دا هم یو ډیر په دې اساس وخت کې به دا تشکل چې منډه څنګه وي چرته ودرې شي کې لاس ماتې څور سره کې په شمه ماتې څنګه وکړله ملای ماتې یعنی دا طبي موضوعات باندې پوري روشان مې وسم په ذهن کېشته عین شکل د سیلونو په برخه کې دا د ډاکټر صاحب ملک زی خدای دې لري په جرمنی کې چې دغه خبره زمونه یې ریشه و انسان بوتل نه دی چې سیل وړي وي او تی سر چپرا و ځړوي ځوړن کې چې او به له خلی ووزي کې څوک په پورته کې سره کوس کې ممکن هغه د تنفسي مجرات او به داخلي شي چې د مرګ سبب شي د سډیر زیات موارد دي چې خبريالان له استادانو څخه بیا او استادان له خلکو اوري خلګي هم له رادیو اوري اتمر سه د رسنې یو ټولنه لکه څنګه چې دا ما وویل یو رابطه لري سره چې دغه رابطه باید ډیر ټینګ شي د دغه رابطې په برخه کې آزاد رادیو څنګه د تشکاري
ګوري رابطه یو وځي رادیو هم نه ده کنه که سره هغه ولوم چې دا سوال لږه زه واسي
مهرباني
واسي ته یاسو ګوري رابطه یو وځي رادیو مې زما سره ټول رسنې رابطې دي حتی زمونږ او تاسو د خبرې مجلسونه د خلکو سره یا په پوهنتون کې یا په مکتبو کې یا مثلا په نور ځایونو کې دغه ډېر مهمې دي چې خلکو سره تاسو معلومات شریک کړئ نو د رادیو په برخه کې هم همدغه خبره ده چې څومره چې تاسو خلکو ته معلومات ورکوي د خلکو د پوهې اندازه پورته کیږي او دا د خلکو په ګټه ده اوس که تاسو د رسنیو اهمیت په نورو هیوادو کې وګورئ او په افغانستان کې وګورئ زه تاسو ته ویلی شم چې په دغه څلیریشت کلونو کې یعنی تاسو که د خلکو د پوهې کچه اندازه کوي که داسې یو میار تاسو ټاکئ یوازې د ازادي راډیو په دغه برخه کې ډېر زیات کار کړی سره د دې نه چې ازادي راډیو یوازینی رسنۍ نه وه د راډیو موږ کابل کې خو ډېر راډیوګانې درلودلې لیکن د ازادي راډیو نشرات اورېدونکي ډېر درلودل او دا متنوع و متنوع چې مختلف پروګرامونه او خلکو علاقه نیو دې سره یا مثلا که تاسو پرتله کړئ هغه مستقیم برنامه چې خلکو ازادي راډیو ته تلیفونونه کول دا ټول هغه دي یعنی فیډبک دی د خلکو نه څومره خلک د دې لپاره علاقه مندي درلوده څومره دلچسپي درلوده او څومره دوی سره تماس درلوده او څومره اعتماد درلوده په دغه باندې او همداسې بیا که تاسو وګورئ د خپله د ازادي راډیو د مسلکي کارکوونکو اغام تاسو د پامه مغورځوي ځکه چې ډېری رادیوګانې چې موږ ګورو چې امکانات هغوی سره ډېر دي لیکن مسلکي کس هغه چې په مسلک باندې پوهشي هغه چې وشي کولی چې خلکو ته مواد ورکړي هغه چې وشي کولی خلکو ته پوهه ورکړي دا برخه په نورو رسنیو کې دومره جدي یا قوی نه دی لکه چې اوس هم پر رادیو ازادي کې ده او رادیو ازادي په دغه څلیریشت کلونو کې دومره معلومات په هره برخه کې خلکو ته ورکړی چې د پام وړ دی
مننه اتمر صاحب د کابل پوهنتون د یو پخواني استاد چې له 2001 تر 2001 کلونو پورې په کابل کې استاد د پوهنتون ابوالاحرار رامیسپور یو پیغام ازادي راډیو ته راستولې ده په دې کې د ازادي راډیو په ارتباط یو خاطره هم را سره شریکوي دا سره اور
تر ټولو لومړی د سلامونو او درناوي په وړاندې کولو سره د رادیو ازادي د تاسیس سلور وشتمه کلیزه د دې قدرمنې رسنۍ د چلوونکو او تخنیکی همکارانو حضور ته د زړه کومې مبارکي وایم. زه ویاړم چې د دې ټولو کلونو په ډر کې مې د دغه درانه نشراتي بنسټ له ټولنیزو او بشري حقونو اړوند پروګرامونو او بحثونو کې د همکارۍ او ګډون ویاړ لرم. غواړم د رادیو ازادي په هکله د یوه خاطره هم رایاد کړم چې زما په شخصي او اجتماعي ژوند کې ډیر اثر کړی ده. دا هغه وخت و چې د 2002 کال د روژې په میاشت کې د کابل پوهنتون د لیلی محصلینو د خوړو د تیت کیفیت او د هغوی د عیاشۍ په برخه کې د اداري فساد د شتون پر ضد اعتراض وکړ چې له بده مرغه د دوی لاریون په تاوتریخوالي واوخت او یو شمیر محصلین پکې ژوبل شول. په هماغه مهال رادیو ازادي د پولیسو د تاوتریخجن برید په اړه له ما سره د یوه بشري حقونو د مدافع په توګه مرکه وکړه. د رادیو ازادي له سپو څخه د دغې مرکې پرله پسې خپرېدل د نوي رامنځته شوي په اصطلاح دیموکراتیک واکمنۍ د لوړپوړو چارواکو سخته غوسه راوپاروله. د بلې ورځې په سبا زه د ملي امنیت ادارې ته وغوښتل شوم او د یادې ادارې د لوړپوړو چارواکو لخوا تر ګواښ لاندې راغلم او حتی اړ شوم چې د کور تر نظربندۍ لاندې پاتې شوم. د دغې پیښې خپرېدو راته د واک په جوړښت کې د جګړهمارانو او د بشري حقونو ضد عناصرو د حضور حقیقت لا روښانه کړ او ما یې تر پخوا ډیر د بشري حقونو د ارزښتونو د دفاع او د دادخواهۍ پر لور وهڅول. هغه مبارزه چې خوشبختانه تر نن پورې دوام لري.
له ښاغلي رامسپور څخه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته ثبت کړی و. د ژوند رنګونه له ازادي راډیو اوري. په دې پروګرام کې نن د ازادي راډیو کلی سلمانسو ازادي راډیو څلوریشت کلن شو. د بحث لپاره مو د پانتون دوه استادان بشیر دودیال او اسحاق مرتبه لنه ورکړي ده. دودیال سه د دې خطر چې دا خبرونه ورورو راون غاړو ازادي راډیو ته تاسو مخکې یو د پیشنهاد وکوسه بهتر اداده چې په افغانستان کې د نشیات باید په بشپړ ډول بیرته فعال کی. لدی پرته د خبرونو د محتوا په اړه باندې کله تاسو ووره څه پیشنهاد لري؟
ډیر خبره ده. دا خو اگر چې محتوا خو تاسو خپله د خپلې پالیسي له مشنې جوړوي موږ په دې باندې پوهیږو او دا تاسو کاملا ښه سنجوي. خو دغه اوسني شرایط دغه بیا بدل شول. لکه هغه چې موږ تاسو څلیرش کاله مخکې په احتیاط سره شروع قدم په قدم لاړو، پروګرامونه وسیع شول، نشرات زیات شول او مسایل هم پکې نظر دی ضرورت له مخې مطرح کېدل. هغه وخت موږ تاسو په جرأت سره د ښځو حقوق مهم بیانولی شول دا مسایل. اوس دغه محتوا باید بیا لږ سره په احتیاط سره له سره غور پرې باندې وکړو. په دې معنا که چیرې اوس موږ عمره په جرأت سره هغه اصطلاحات او هغه مثلا د ښځو حقوق او د دیموکراسي او دا بیا یو خو به دا تکرار وي، بل دا ده چې دلته یو نوه ذهنیتونه جبرن رامنځته شوي دي چې خلک خواران حیران پاتې دي. د دې خوانه زمونږ او تاسو دغه ډېر ښه پروګرامونه دوی ته ډېر دلچسپ دي. د بل خوانه قیود ډېر زیات شوی دي. دا ما بعد از موږ خلک ډېر مایوس نه کی متاسفانه. ولس ډېر څه غواړي، ډېر ارمانونه په زړه کې لري او راډیو معلومدار دي خلکو د غوښتنو سره سم پروګرامونه عیاروي. اما د روحي لحاظ او په خلکو باندې د زړه سوی په خاطر د دلسوزي په خاطر به موږ دغه ډېر ارماني ارمانی خبره چې هغه د انجونو تحصیل داده به هم کوو دا به وایو. اما داسې نشي چې خدای نه خواسته د خلکو زړونو کې عقده او خفقان دومره زیات شي چې دوی مطلقا مایوس شي. نو د پروګرامونو محتوا به لږ څه امیدواري به هم خلکو ته ورکوو. البته ولې نه، خپل تعهد به هم ترسره کوو، خپل رسالت به هم ترسره کوو، د راډیو اصالت به هم ساتو، ټولې خبرې به وي. خو لږ سره به دا د خلکو روحي حالت دغه ډېر بد فشار او اختناق چې دلته راغلی ده، یو نوی استبداد دلته موجود ده، لږ به دې سره هم احتیاط کوو. نو دغه د محتوا په هکله نظر پخوانیو شرایطو ته نظر دغه تغییراتو ته یو څه له سره کتنه وکړو.
دودیال صاحب، دا ستاسو تر همدې خبرې پورې یو وخت د بی بی سي د نړیوال راډیو کلیسا و د انګلیسي پروګرامې ما یې خبرونه اورېدې. د نړیوالي دوهمي جګړې پر مهال یو کلیپ د خبرونو کې شوت نو ویل چې دومره پوجان حالت وشل شوی دی دومره دا وشل شوی دی دومره دا وشل شوی دی به په دی اخر کې وویل چې یو ډیر ښه خبر هم لرو هغه خبر دا دی چې د فلانی سمندر غاړې ته دومره خوراکي مواد ورسېدل او هغه پوجان چې حالت په بد حالت کې دی یو غوښته خوراک ورسېدو په هغه وخت کې مال ځان سره وویل چې انسان په بدترین حالت کې هم امید ته باید نوونه وایي او په افغانستان کې خو شکر دی چې عادي لښ تر لښه جنگونه نه لرو کنه جګړې نه لرو او یو بل خبرم داده حتی په زندان کې چې هم یو څوک زنداني وي باید امید ولري که امید ونه لري خو بیا ژوند نشته. اتمر صاحب تاسو د محتوا په برخه کې څه وړاندې سلري یا سټی رډر؟
زه خو داسې فکر کوم چې محتوا خپل د پریډیسران د رادیو کارکوونکي او متصدی کسان چې دې پروګرامونه د خپل پیږي چې د خلکو د غوښتنو په مطابق د خپل پروګرام او برنامې عیار کړي او تر کومه ځایه پورې چې زه مثلا ازادي رادیو تعقیبوم هم رادیو هم د دوی صفحه چې هغه بیل صفحه ده هغه چې زه لولم په دې کې دوی خپل مسؤلیت پوره ادا کړی دا چې موږ باید هر وخت کې رادیو یا رسنۍ یو هنداره ده د خلکو د ذهنیتونو د خلکو د برداشت د خلکو د طرز تلقي طرز فکر نو د یو مسؤول رسنۍ وظیفه هم دا ده چې دغه ټول ارزیابي کې وګوري چې د خلکو د غوښتنو په مطابق باندې دوی پروګرامونه جوړ کړي. اوس وخت کې خو ازادي راډیو کې د دیال صاحب خبره چې یوازې که دغه پیشنهاد موږ هم وکړو او ووایو چې دغه اوسنۍ ستونزې هم باید مطرح شي سره د دې نه چې اوس وخت کې جګړه نشته سره د دې نه چې اوس وخت کې فساد نشته سره د دې نه چې اوس وخت کې ډېر تغییرات حکومت کې او بسند خلکو په هغه کې راغلي لیکن دا خبره هم یو حتمی سوال دی چې موږ زمونږ خویندې زمونږ لورګانې زمونږ میندې کار ته ضرورت لري زمونږ خویندې دوی تحصیل پوهنتونونو ته او مکتبونو ته ضرورت لري دا که څوک خوشحاله کېږي که څوک خفه کېږي دا موږ خو د دې دپاره نه وایو یا رسنۍ خو د دې دپاره نه دي چې یو څوک خوشحاله شي یو څوک خفه شي دا یو غوښتنه ده د خلکو غوښتنه ده او رسنۍ د خلکو د غوښتنه یو هینداره ده یعنی
او بل په حقایقو باید سترګې پټې نه شي دې کې شک نشته
یقینا په حقایقو باید د خلکو غوښتنه ده خپله طالبان دا خبره کوي لوړپوهي طالبان دا خبره کوي چې د تعلیم مخه مه نیسئ او دا غوښتنه د خلکو د ولس خوښه ده دا غوښتنه په دې معنا نه ده چې موږ انتقاد کوو دا غوښتنه په دې معنا ده چې موږ مشوره حکومت ته ورکوو د دوی د ښه حکومتداري په خاطر او که تاسو داسې فکر وکړئ چې مثلا که دا مکتبونه همداسې بند پاتې شي نو دې کې هر کورنۍ کې یو دوه درې د تحصیل نه محرومېږي دا که د دوی ورور هم وزیر وي که د دوی پلار هم وزیر وي د دوی په زړه کې دغه داغ پاتې کېږي چې د دوی لور او د دوی خویندې بې تحصیله بې سواده پاتې کېږي او دا داسې خبره هم نه ده چې د پیسو په راتګ سره دغه تغییر ومومي یا مثلا د اجتماعي تحول په نتیجه کې دا خبره تحول ومومي یا تغییر شي دا خو د یو نسل تباه کېدل دي دا بیا نه جبرانېدونکی دی دا همدغه پنځه کاله تاسو په پنځوس کلونو کې جبران کولی نه شي دا پنځه کاله چې اوس دوی د درس نه محرومي دي دا په پنځوس کلونو کې تاسو نه شئ جبرانولی او زما خپله یادېږي کله چې دغه د کرزي صاحب حکومت راغی ما په کابل کې په وزارت کې کار کوو تاسو یقین وکړئ چې موږ
خپل د خلکو د کورونو تر شاتلم او دروازه مې ټکولې ده او غوښتم دي چې ماته انجینر په کار ده ماته مثلا دا کس څنګه نه پیدا کېده ځکه چې هغه لاس کاله په افغانستان کې چې پنځه کاله د طالبانو پنځه کاله د مجاهدینو په هغه وخت کې دا زموږ ټول سیستم درسي داخل له منځه تللی و او داسې یو کس پسې تاسې ګرځېدی چې هغه یو چی باندې پوه شي په انګلیسي باندې څوک نه پوهېده په دغه مکتوب باندې څوک نه پوهېده په دغه انجینري او په دغه زراعت په دې شانه باندې یعنی اوس کام دغه شل کاله د جمهوریت په وخت کې دی نه باید مونږ انکار نه کړو سره د دې چې نظام خو که خراب و خلکو ته دغه فرصت مساعد و مکتب و پوهنتون سره د دې د چې کیفیت دومره پورته نه و لیکن بیا هم د نشته ډېر څه ښه و او د ورسي کلونو کې مثلا پات نونس د زرو نونس او اتلس کلونو کې چې زه افغانستان کې هم نو موږ به چې یو پوسټ اعلان او تاسو باور کوي چې زر سی وی به موږ تر رسیدي او نیم زر سی وی به موږ تر موږ پیږي چې دلته ظرفیت ولس کې شته خلک سره شته د ظرفیت پیدا شي د یو انجینر د پاره دوه زر سی وی به راکړي نو دا سیستم بیا راشي تخریب شي په اصطلاح قطر شي بیا جبران د دې مثلا په 50 کلونو کې تاسو بیرته هغه انجینر هم نشئ پیدا کولی هغه متخصص د طب هم نشئ پیدا کولی هغه ډاکتر د زراعت هم نشئ پیدا کولی د اقتصاد هم نشئ پیدا ټول هغه دي نو افغانستان خو یوازې ملا ته ضرورت نه لري چې دا ملا چې و نو دا ټول کارونه ترسره کېږي داسې خو نه دی
دا ستاسو خبر په ځای اتمر صاحب یعنی هغه حقایق چې پټولن کېشته هغه باید وویل شي او هغه چارواکي چې فکر کوي چې دغه حقایق په دوی باندې سم نه لګي د دوی په غوښونو باندې نو باید فکر وکړي چې دغه خبرې د ټولنې په څومره ګټه باندې رسی لیکن په ورته وخت کې د دوی صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې په محتاطانه شکل باندې باید ځینې خبرې وشي دغه کې څه توضیح کړئ لطفا
تانه په دې معنا دا د انسان روان شناسي او عجیب پیچلتیا لري بعضی وخت په یو موضوع ډیر تاکید وکي هغه اوریدونکو ته یا مخاطب ته شک پیدا شي چې ولا دا څنګه دومره زیات تاکید وکي نو دا په داسې شکل سره وایو چې موږ پیغام او دغه د پروګرامو محتوا مؤثر وي مؤثرات هغه وخت چې ډیر زیات تاکید کول هم ندی په کار یا داسې چې شاوخوا مسائل روښانه نشي او مستقیما موږ ډېر تاکید وکړو او داسې هم نه چې موږ هغه د حقیقت نه سترګې پټې کړو بنا پر دې چې د افغانستان شرایط نامناسبه دي ولا چاته خطر پېښ نشي نه هغه لارې به لټوو داسې هنرمندانه شکل باندې ځکه چې ژورنالیزم تاسو پخپله پوهېږئ چې ژورنالیزم څومره باریکي لري مخاطب باید څومره وپېژنو مسایل باید څنګه جوړ کړو په کومه ژبه یې ووایو په کومه سات ای وایو لکه ما چې لومبه یو مثال ورکړ چې زه په هغه وخت کې متاسفانه هغه د دیموګرافي مسایل د نفوس شمیرنه کې هغه اصطلاحاتو کې لګیا شوم او خبره پیچلې شوه را په بې خبره شکل سره نو دا څه ونه شي چې بیا خلک بیا د سردکیږي نو د خلکو په ژبه باندې او ډېر ځات تاکید هم نه د په کار چې خلک شک منسي دلته یو قصه ده و یو پلانې سړی راغی ویلې چې هغه کوم دوست و د یو چا نوم یې واخیسته وایي دا خو د کار کې په صداقت نه چلیږي نو دغه عامر ومنله دوام ځلې راغی وایي ته زه په تاکید سره درته وایمه قسم کوم چې دغه سړی په کار کې سم نه چلیږي نو دغه دویمه خبره رئیس و نمانه رئیس تشک پیدا شد چه دا قسم ایسنگه یاد که
وای قسم در تا کوم او او نو پته کوا کی بیا نو دا دا شکل باندې بیا دې نه منلو ورده نو اگر ایس کاغه ولا خبر منلی وای دا دوه شکل باندې بیا نه منلنو نو اگر چې زو رادیوګان زمون زمون مطبوعات تومره چې ات کی پته خبر باندې بي سي پی دا دوی ته حل ده ځکه چې ټول ژورنالیزم کورسونه لوستي دي ژورنالیستان دي خو ما دا دې اوریدونکو دې نو څه نظر هم ویلې چې پته کوي شکل سره باید موږ ورته شي په مخ لوړ شو یعنی ټولنه اوس هم د ذهنیتونو روښانه کولو ته سخت ضرورت لري پخوا یوازې ټولنه او عوام موږ ته مطرح وو اوس حاکمیت هم رابار شو هم به ټولنه روښانه کوو او هم د حاکمیت اوس خو نو راغلی دی څنګه کې راغلی دي حاکمان شوي دي نو اوس پر دواړو ته د دواړو مسؤلیت را تر غاړو ده نو د ټولنه خلکو زموږ اورېدونکو خو راسره بلد دي کور یې ودان موږ سره ډېر ښه چلیږي اوس د راډیو هنر بدایي د ژورنالستان هنر بدایي د میډیا هنر بدایي چې حاکمیت هم لارې ته برابر
شي. مننه مننه دوجل صاحب ډېره مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته اتمر صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ نور وخت اجازه نه راکوي د خبرونه رانغاړو زحمت چې برهم اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.